ای کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو ته اف ام په 3.5 نیولې شي. کابل وایي چې پاکستان ته د ترهګرو لیستونه سپارل دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته تر دې ازادي رادیو ته وکړه چې اسلام آباد له افغانستانه د شپږو یا کسانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر نن د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې کوي. افغان حکومت په ننګرهار کې د ول سرتیرو د وژلو د ادعا څېړنه کوي او پاکستان د لسکونو ترورستانو د وژلو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل تاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د نړیوال امنیتی کانفرنس تر څنګ د جرمني په مونشان ښار کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي له مایک پینس سره د ولسمشر غنی لیدنه کتنه مهمه وبلله.
مشکله دا ده چې د امریکې نوې اداره به د افغانستان د 4 کلن پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودې لپاره مجبور کړی دی.
وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د جنوري په 6 لوړه وکړه دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او امریکا د نوې ادارې چارواکي سره ګوري. نن د مونشان د نړیوال امنیتی کانفرنس دوهمه او وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غنی نن د دې نړیوالې غونډې تر څنګ د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره هم غونډې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید په اړه څېړنې کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس احمد علي حضرت په وینا خبر ورکړل شوی دی چې د پنځشنبې په شپه داعش په هسکه مینه ولسوالۍ کې 12 افغان سرتیري وژلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا د سپیناوي لپاره به څېړنه وکړي. دغه پیښه چې د ننګرهار په هسکه مینه کې رامنځته شوې سیمې ته یو هیئت تللی د پیښې څېړنه کوي. له دې څېړنې وروسته چې 201 قولي اردو یې کوي موږ رسنیو ته د دې نتیجې اعلانوو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو دی چې د داعش فعالیت پکې زیات دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما هغه 14 غندلې چې د پنځشنبې په ورځ په پکتیکا کې وشوه او پکې د اتو ماشومانو په شمول 12 تنه ملکیانو وشل شول. په دې 14 کې 4 تنه نور ټپیان شوي وو. د یوناما په خبر پڼه کې ویل شوی 14 د اورګون ولسوالۍ مرکز ته نږدې هغه مهال وشوه چې په سړک کې شدل شوی ماین د ملکی خلکو پر موټر وچاودید. یوناما یو ځل بیا د افغانستان د جګړې پر شکیرو لورو ژغ کړی چې د ملکیانو په ځانګړي توګه ماشومانو خوندي توپ ته دي پاملرنه زیاته کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پولیسکونو ترهګر وشلې دي. پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ دا اعلان لاغې یو ورځ وروسته وکړ چې د سند یالت په لال شاه عباس قلندر زیارت کې چاودنی د 150 ماشومانو په ګډون 30 کسان ووژل او تر 100 زیاتې ټپیان کړل. د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. د پاکستان پاوز پرون وویل لوړ مشپې راهیسې په عملیاتو او چاپو کې تر 100 زیات ترهګر وژلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولې دي. د ترکی د شان لی عروفه والی وای دغلته په یو 14 کې یو 3 کلن ماشوم مشل شوی او 15 سنه نور ټپین شوی دی. 14 د قازیانو او چرنوالانو د استوګنې به ودانې ته نشتې شوی ده. د ترکی رسمي خبری اژانس انادولو د شان لی عروفه د والی ګونګور عظیم تونا له خلی ویلي د جمعې د ورځې د 14 په موټر کې د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو مواد په واسطه شوی ده. هغه سیمه چې 14 پکې شوی اکثریت کوردان دي او د سوریې پولیس ته نشتې پراته ده. تونا ویلی هغه ماشوم چې په دې 14 کې وشل شوی د وی محکمې د مامور زوی وو. تر اوسه کومې ډلې د دې 14 مسولیت په غاړه نه دی اخیسته. د جرمني څخه خبرېدونکې دی ویل ترسپانی ویلی په ترکیه کې یو خبريال نیول شوی دی. د ترسپانی د جمعې پر ورځ ویل دنیس یوسل د ترکیه د انرژي د وزیر بیرات البیرق د ایمیلونو د اکاونټ د حق کېدو په تړاو نیول شوی. البیرق د ترکیه د ولسمشر رجب طيب اردوغان زوم دی. د ویل ترسپانوی په ترکیه کې د خبريال لومړی په استانبول کې د پولیسو یو مرکز ته د پښتنو ګرځېدونکو لپاره ور وغوښتل شو بیا توقیف شو. ورسپانې ویلې یو سل د پولیسو لخوا په یو ترورستي سازمان کې پر غړیتوب له معلوماتو څخه په ناوړه استفادې او ترورستي تبلیغاتو تورن شوی دی. د اوکراین ولسمشر وړاندیز کړی دی چې پر روسیې د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي. پیترو پروشینکو د جمعې پر ورځ دا وړاندیز د مونشن د امنیتي کانفرنس په یو ګروپي بحث کې وکړ. امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې دا غڅله کبله چې په اوکراین کې د ماسکو لاسوهنه بولی بندیزونه لګولې دي. پروشینکو وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین کرکه لري او د اروپا په نقشه کې د اوکراین لپاره ځای نه ویني. روسیه په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ته لومړی سرتیری واستول، بیا یې هلته یوه ظاهرا ټول پښتنه ترسره کړه چې ګڼو هیوادونو غیر قانوني بللې. وروسته یې د همدې ټول پښتنې پر بنسټ د کریمیا ټاپو وسمه د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. مسکو همدارنګ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوختي. د خبرونو پای دا سادي رادیو دا خبرونه زحمت شبر ته شمشاد زران په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. کابل له اسلام آباد د یو شمیر ترهګرو د ځپلو هیله کوي او اسلام آباد کابل ته د مشکوکو ترورستانو لست پارلی. وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څرګندونې د کابل اسلام آباد د کړکیچن واړیکو پاړه اوریدلی شي.
مشر هدایت کړی دی چې یو ګډه همکاري د یوه ګډه مبارزه د دواړو هیوادو د نورو مشترکو دوستانو په مرسته تنظیم شي.
د اسلامي حزب یو ویاند وایي چې مشر به تر دریو نویو په لنډه موده کې کابل ته راشي.
د خود د شلومې له مخه انشاءالله انجنیر حکمتیار کابل ته راځي.
د امریکا مرستیال ولسمشر ناټو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن به له دې تړون څخه ملاتړ ته ادامه ورکړي. آزادی راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدلې سیمې سنلولو او د آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي دوی به د پاکستان له لوري د مشکوکو کسانو د ورسپارل شوي لست په اړه غور او پلټنه وکړي، خو له پاکستان هم غواړي چې د دوی لخوا د ورسپارل شویو ګڼو لیستونو او هغو مشهورو کسانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې خوندي ځالې لري او افغانستان کې بریدونه پلانوي. پاکستان په سند ایالت کې د پنځشنبې د ورځې له چاودنې وروسته چې پکې تراتیا ډېر کسان ووژل شول، افغانستان ته د شپږ اویا کسانو یو لست وسپاره چې ورتسلیم یې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل له خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره پر دې موضوع د جمعې په ورځ مفصلې خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه په غونډو یي هوادونو کې د بریدون لپاره کار واخلي. خاغلی اتمر دا خبره له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړه. تر دې مخکې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د سند ایالت په لال شاباز کلندر زیارت کې تر خونړي برید وروسته ادعا کړې و چې دښمن قوتونه د داسې بریدونو لپاره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاری. پاکستان د سند ایالت له برید وروسته افغانستان ته د شپږ اویا مشکوکو ترهګرو یو لیست سپارلی چې د پاکستاني چارواکو په وینا په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه کوي. خاغلی اتمر وویل د جمعې په ورځ یې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په دې موضوع خبرې کړې. خاغلی اتمر د پاکستان لخوا دوی ته د سپارل شوي لیست په اړه وویل خاغلی اتمر وایي دا سمه ده چې دوی موږ ته د شپږ اویا کسانو یو لیست راکړ او موږ ژمنه وکړه چې دا کسان لټوو په اړه یې معلومات کوو، خو په عین زمان کې ما له خاغلی سرتاج عزیز څخه وغوښتل چې پر هغه لیستونو هم غور وکړي چې موږ په زلونو ورکړي. دا هغه مشهور ترګرو پاړه چې زموږ د خلکو د عامه وژنې مسول دي هم مکتمل لري چې پاکستان اقدام
وکړي.
د حنیف اتمر په وینا د خلک د پاکستان په خارونو او امن سیمو کې د حکومت تر کنټرول لاندې آزادانه فعالیت کوي او لا هغه ځای په افغانستان کې ترګر بریدونه تنظیموي. خاغلی اتمر وویل افغان دولت د پاکستان په یو زیارت کې چې افغانان هم ورته درناوی لري دا ډول برید خوښینه کړي او غندي، خو د نوموړي په وینا پاکستانی دوستان باید درک کړي او د افغانانو لزړه هم راشي. ښاغلي اتمر زیاته کړه
درې هفته گذشته 4 حمله در پاکستان حملات
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي تیرونه په پاکستان کې څلور تروریستي بریدونه شوي په داسې حال کې چې په تیرو 14 میاشتو کې په افغانستان کې په دا ډول بریدونه کې زموږ تر ډیر سر زیات هیوادوال یا وشل شوي او یا هم ټپیان شوي دا بریدونه هغه تر هغه کړی چې له بده مرغه اوس هم له افغانستان څخه بهر خوندي پټن ځایونه وملتل لري ما خغلی سرتاج عزیز ته وویل چې څو ځل مالا تاسو سره خبرې کړې او څو ځل مې درته د ترهګرو د دې پټن ځایونو په اړه ویلي او څو ځل موږ داسې لیستونه تاسو ته درکړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي له خغلی سرتاج عزیز وغوښتل چې افغانستان او پاکستان باید د ترهګرۍ او د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه پر یو میکانیزم موافقه ته ورسیږي او د دې پدیدې پر ضد صادقانه عمل وکړي لارکس خا په یو خبره شوی خبر پانه کې هم پر همداس یو میکانیزم موافقه ته در رسیدو ټینګار شوی ویل شوی چې د پاکستان افغانستان چین او امریکا د څلور اړخیز غونډو په نتیجه کې د ترهګری پر ضد مبارزې لپاره یو هر اړخیز سند چمتو شوی و چې وستر بل هر وخت سیاحت اړتیا ده چې پاکستان د دې سند مواد عملی کړي پاکستان پر لپسی داردی چې ګوند په خپل خاورې د هغه وسلوال لپاره پټن ځایونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې بریدونه کوي قوله اساسه رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل پر پاکستان نړیوال فشار په زیاتې دودې او په دې هواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو د موجودیت څخه انکار نور هیڅ چاته د منلو وړ نه دی خاغلی اتمر وویل لا سرتاج عزیز سره په خبرو کې د نتیجې ته ورسید چې دواړه به د خپل مشرانو سره تر مشورې وروسته د ترهګری او د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه د مبارزې په برخه کې پر یو شریک میکانیزم د توافق لپاره کار کوي
پاکستان په سندي حالت کې لترنی چاودنې وروسته ادعا کړې چې وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ګاونډیو پر ضد د افغانستان خاوره وکاروي او په پاکستان کې هغه کسان ښکاره فعالیتونه لري چې د افغانانو د عامه وژنې مسؤل دي ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل له خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره خبرې کړي او له هغې غوښتي چې له افغانستان سره پر یو داسې شریک میکانیزم موافق په شریک میکانیزم او موافقې ته ورسیږي چې له مخې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې دواړه لوري صادقانه همکاري وکړي په عین حال کې ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر د مونشن د امنیتي کانفرنس ترڅنګ د امریکا له نوي مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبري وکړي اجمالاً پر دې دواړو مسلو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې ولسمشر به له کوم مشرانو سره وګوري
ولسمشر په نوي وازې د امریکای د جمهور رئیس د معاون سره ملاقات ولري بلکې د نورو جمهور رئیسانو سره او دولتو د مشرانو سره مجلسونه لدی چې د پاسه لاس د سیحي ودونه دي چې موږ ورسره ګورو مسله دا ده چې د افغانستان او د نړۍ ګډه مبارزه د تروریزم پر ضد مو یو ور بیا د خبرو او بحث لاندې نیولې ده د دوی سره غواړو په دې هکله خبرې وکړو چې دا خطر په سیمه کې مخ په زیاتېدو دی افغانستان په ټول قوت او په ټول ایمانداری د دې خطر سره مقابله کوي وخت دې رسیدلې دی چې دنیا هم د افغانستان په حمایت کې نوی پروګرامونه چې موږ جوړ کړی دی هغه د نظر لاندې ونیسي او په دې حق د افغانستان سره همکاري وکړي
د امریکا د مرسیال ولسمشر سره وروسته لاغی چې په امریکا کې د ډونالد ترامپ پر مشرۍ ادارې رامنسکیږي دا د افغان حکومت لومړی په لوړ کچه لیدنه ده ل دې لیدنه څه توقعات لري او څومره د افغانستان لپاره هم بلې
البته دا لیدنه به ډیره مهمه وي سم چې تاسو و فرمایله د لومړی لیدنه ده په دې چې دا نوې اداره جوړه شوی ده یو په افغانستان او د امریکا ترمنځ د همکاري دوستي مخصوصا د توریزم په حق له د ګډي مبارزې په حق له په پوره خبري وشي او دغه همکاري باید تقویه شي او موږ هیله ده چې د امریکای نوی اداره به د افغانستان دغه څلور کلن پلان سره حمایت وکړي چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي قوتو د ټینګښت لپاره او د ودی لپاره موږ جوړ کړی دی او که زمين کې به توقع دی چې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان قوتونه په خپل شو باندې ریشي د امریکای او د ناتو قوتونه زموږ تر څنګه مخصوصا د افغانستان د قوتونو د جوړولو لپاره او د وجې لپاره او د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو لپاره زموږ سره کره همکاري ولري.
دا راته وایي چې د پاکستان د درنې چاودنې نه وروسته چې د لال شاباز خلندر په زیارت کې په سند کې وشوه، پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو تورونه راپورته کړي دي چې وایي ګواګي دشمن قوتونه د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. تاسو عکس العمل په دې اړه باندې څه دی؟ د پاکستانی چارواکو د دې انتقادونو په اړه څومره ډاډ ورکولی شئ چې د تاسو خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي؟
ما د جناب سرتاج عزیز صاحب سره خبرې په دې حق له درلودلې. هغه ته مې وویل چې اول خو موږ دا حمله چې هر چا کړې ده په کلکه یقندو دا وحشیانه حمله وه، د مسلمانانو پر ضد وه او قطعا د منلو وړ وه، او موږ پوره همدردي د دوی سره لرو. او زه ته مې دا وویله چې ته باید زموږ په حال باندې هم پوه شې، ځکه ما ونه په دا تېر کال کې څه د پاسه 1300 مظلوم افغانان یا شهیدان شوي دي او یا زخمیان شوي دي، او همدغه تروریستي کړیو مسئولیت د دوی په غاړه دی، دوی دا کار کړی دی. نو ته پوهېږې چې دا یو ملک چې دغسې درد په خپله ولري، نو هغه یقینا ستاسو سره همدردي لري په دې کې. اما په دې باندې مې ټینګار وکړ چې د دې مسئولیت داعش په غاړه اخیستی دی، او ما له ته په خپله شاهد چې په تېره څو میاشتو کې داعش څه جنایت نه دي چې په افغانستان کې کړي دي، په کابل کې، په ننګرهار کې، زموږ پر پوهنتون حمله وکړه، زموږ پر سترې محکمې باندې، زموږ پر جومات باندې، زموږ پر مسکینو خلکو باندې چې په دې مازان کې مظاهره کوله پر هغوی حمله وکړه. نو دا ټوله کیسه مې ورته وکړله چې ته خو شاهد یې، نو او ته مله په دې هم ښه پوهېږې چې په ننګرهار کې همدا اوس د داعش پر ضد باندې موږ څومره وسیع عملیات پیل کړي دي، او په دې مله پوهېږي چې داعش ته کوم ځای راځي. ستاسو د خواښه مله را روان دی دې خواته. زه په دې باندې پوهېږم چې اوس تاسې هم دا احساس کوي چې دا یو مشترک دښمن دی، نو بدان زموږ غوښتنه دا ده چې د مشترک دښمن پر ضد باندې په ګډه سره، په قاطعیت سره او په صداقت سره مبارزه وکړو. د تمایت اطمینان ورکړي چې افغانستان د دې مبارزې لپاره آماده دی. زموږ ولسمشر هدایت کړی دی چې د ټولو مقاماتو سره تماسونه په داسې ډول تنظیم شي چې یو ګډه همکاري، یوه ګډه مبارزه د دواړو هیوادو د نورو مشترکو دوستانو په مرسته تنظیم شي. نو په دې باندې زما او د ده موافقه وسوه چې بېرته سره خبرې وکړو، د خپلو مشرانو سره دا مسله د مشورې لاندې ونیسو، او بیرته یو بل سره په تماس کې سو چې څنګه دا ګډه مبارزه مخ ته یوسو.
فکر نه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران او روسیې په اړه هغه اوازې چې وایي له طالبانو سره همکاري کوي، همدارنګه پاکستان هم انتقادونه لري په افغانستان باندې، د تاسو هغه هڅې چې په سیمه کې مو د ترهګرۍ پر ضد د یوې جمع لپاره کولې له ننګونو او ستونزو سره مخ کړي؟
څو ورځې مخکې چې په مسکو کې مجلس وي، دواړو هیوادو هم روسیې او هم ایران پوره کوشش وکړي چې افغانستان خواته اطمینان ورکړي چې خو دوی تماس لري د طالبانو سره، اما دوی په هیڅ وجه د طالبانو حمایت نه کوي، بلکې دوی یوازینی مشروع نظام په افغانستان کې د افغانستان دولت ګڼي، او د دوی همکاري به د افغانستان د دولت سره د صلحې په راوستلو کې او د تروریزم سره د مبارزې په حق دوام وکړي. بیا موږ به دوی ته وویل چې که مو تماس شته د دوی سره، دا تماس د صلحې دپاره استعمال کړي، نه د جنګ دپاره. نو موږ امید لرو چې ستاسو اقدامات وګورو او ژر یې وګورو. نو په همدې وعده سره دا مجلس ختم شوی، او موږ د دې توقع لرو چې اوس په عملي بڼه کې د دوی اقدامات راڅرګند شي د افغانستان د صلحې دپاره. امر ازو د ترهګرۍ په هکله مجموعاً دا خبره موږ و دوی ټولو ته واضح کړې ده چې همدا اوس په افغانستان کې چې موږ د تروریزم سره په جګړه کې یو، د دوی د ټولو په نیابت یو، ځکه د دوی ټولو دښمنان غواړي چې افغانستان ته راشي او د افغانستان د خاورې سره د دوی په ضد باندې کار واخلي، او موږ په ډېر قوت خپله خاوره ساتو، او په دې موږ غږ کړی دی چې ستونزه زموږ په خاوره کې ده، ستونزه هغه ځای کې ده چې تروریزم هلته ځلګي لري او تاخه پټن فایل مرکزي هغه به سره کینو بنان بدګره همکاري وکړي چې حالت ختم کو دا خبره مطرح شوې ده په دې کې تاسو ټول په عین اجماع نه دي اما هغه اجماع قوت اخلي چې کچيري په ګره سره د تروریزم مخه ونی شو ټول منطقه په دې اور کې وسوځي یو وخت په وان په افغانستان ته ني فلهاز موږ امید کوو چې دا سلیم عقل د هیوادو په سیاست جوړونکو حلقو کې پیدا شي چې اوس د ګډې مبارزې او حدسي وخت را رسیدلی دی او دوی باید د تروریزم په حق په افغانستان ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر څرګندونې مو اوریدي. ښاغلی اتمر پرون په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر ریاسم له جکپوري سلاکار سرتاج عزیز سره په ټلیفون خبري وکړي. سرتاج عزیز ښاغلی اتمر ته ورسره تر هغه څنګه وه چې وړ مورس په سند یالت کې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې تر اتیا ډیر کسان وشل شول او پولیسکونو نور ټپیان شول. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د پاکستان د چاودنې په اړه هم تحلیل اوریدل شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د پاکستان په سند یالت کې د لال شاهباز قلندر په زیارت کې د چاودنې مسله چړلې ده او د هغه ارتباط له افغانستان سره چړلې ده او همدارزه کابل ته د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار دراتک مسلې ته کتنه کړې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستنګزی کتنه کوي.
یو شمیر معتبره لویدیز ورځپاڼو او خبرونو د پاکستان په سند ایالت کې د وروستۍ خونړۍ حمله او د دې پیښې د پایلو په اړه مطالب لیکلي دي. د پنځمې په ماښام د سند ایالت د کراچۍ ښار شمال ختیز لورته په 300 کیلومتره کې د مشهور صوفي لال شاهباز قلندر په مزار کې دننه زوروره چاودنه وشوه چې انتحاري حمله وه او څه باندې اتیا کسان یې ووژل. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې د پنځمې شپې خونړۍ چاودنه په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې ډیر خلک ووژل او له هغې مخکې په کویټې او لاهور ښار کې مرګونی حمله شوې دي. د ورسمنې په لیکنه پاکستان په سند ایالت کې تر حمله ورسته د هغه څل لپاره چې امنیتي دلایل بولي له افغانستان سره په پوله د تګ راتګ لارې تړلې دي. وال سټریټ ژورنال دا هم لیکلي چې کڅه هم په 13 کلونو کې په پاکستان کې حمله کمې شوې او امنیت نسبتا ښه ده، خو بیا هم پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې د ترهګرۍ پر ضد عملیات مختوړي. د وال سټریټ ژورنال ورسپانې دا هم لیکلي چې پاکستانی چارواکو ویلي د ورستې حمله غچ به اخلي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د دې حمله په اړه ویلي چې د پنځمې په شپه په سند ایالت کې دا حمله هیڅ د زغم وړ نه ده. ورسپانې همدارس درې میاشتې مخکې د بلوچستان ایالت په یوې بلې خانقاه باندې حمله هم یاد کړې چې 15 وختونه پکې وژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول. لدې مخکې د صوفي مکتب یو سندرغاړی امجد صابری په کراچۍ ښار کې په ډزو وژل شو. خو لدې ټولو سره سره په لال شاهباز قلندر خانقاه کې چې شپږنیم سوه کاله تاریخي زیارت دی، وروستۍ حمله تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. د سټراسفور انټرنیټي خپرونې د افغانستان د سولې په هڅو تمرکز کړی دی. دې خپرونې لیکلي چې د افغان حکومت له لوري تیر کال د سولې د خبرو هڅې وشوې خو ډیر لږ پرمختګ یې وکړ. سټراسفور په ادامه کې لیکلي چې د افغان حکومت له هڅو سره سره بیا هم وسلوالو طالبانو په ټول افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړ. خو سټراسفور وایي د افغان حکومت د سولې هڅې بالاخره د ګلبدین حکمتیار شل کلن تبیت ختم کړه او هغه په مارچ میاشت کې کابل ترازی. د دې لیکنې لمخې کته هم له ګلبدین حکمتیار سره د سولې خبرو ډیر مخالفین هم پیدا کړي، خو دا سولې کولای شي له طالبانو سره د سولې تړلې لارې هم پرانیزي.
کابل ته د ګلبدین حکمتیار د تګ مسله پسې تعقیبو. حزب اسلامي وایي چې دروان هجری المریز کال د کب د میاشتې له شلمې نیټې وړاندې کابل ته د حکمتیار راتګ یقیني شوی او نوموړی دا مهال کابل ته څیرمه په یو ولایت کې دی. د حزب اسلامي یو ویاند حمید عزیزی ازادي راډیو ته دا معلومات ورکړل. له کابل زموږ خبریال حدیث پردیس له نورو جزئیاتو سره.
حزب اسلامي وی ګلبدین حکمتیار د مهال کابل ته چیرمه په یو ولایت کې دی او د حکومت چمتووالی او استقبال جشن ته منتظر دی. دغه حزب یو ویان حمید عزیزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تمه ده چې د حزب اسلامي د مشر دراتک په استقبال جشن کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان ګډون وکړي، خو دغه مراسمو د امنیت ټینګول یو ستونزه ده. نوموړی هیله ښیي چې د روان هجري لمریز کال د کب تر شلمې نیټې وړاندې د حزب اسلامي او حکومت د شوې هوکړې ډیره برخه عملي شي.
حزب اسلامي د امیر ظاهری دو او کابل ته راتک ټول چمتووالی نیول شوی ده، خو متاسفانه یو څه مشکلات د دولت لخوانه شتون لري چې دوی خپل چمتووالی لا تروسه په کامل توګه نه لري. خو د وخت په باره کې مونږ ویلی شو چې د خود د شلومې له مخه انشاءالله انجینر صاحب مختار کابل ترازی.
څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم وویسته چې په دې ترتیب د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوې هوکړې یو لوی خند لري شو. له دې وړاندې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوې هوکړې په لیکیدونکو کمیټې ویلي وو چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دغه کمیسیون غړي او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم ویلي وو چې ګلبدین حکمتیار به د حزب اسلامي د زندانیانو د لومړنۍ برخې تر خلاصېدو وروسته کابل ته راشي. اخوا د ارګ مڼې بیا وایي چې له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي او په دې برخه کې به اقدام وکړي. د ولسمشر د وایم مرسیال شاه حسین مرتضوی
حکومت وحدت ملی خود ملزم
و متعهد دی وای د ملی والی حکومت ځان شمن او مکلف بولی چې د یادې هوکړې ټول موارد عملی کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ او د جګړې د لیکو پریښودل به تر یو بریده په امنیتي وضعیت مثبت اغېز وکړي. سیاسي کارپوه بشیر عاطف وایي که څه هم حزب اسلامي په روانې جګړې کې دومره برخه نه لرله، خو کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ نورو وسلوالو ډلو او په خاصه توګه طالبانو ته د سولې په اړه یو واضح پیغام لرلی شي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو په روان خبرونه کې تر نهو بجو ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او همدارس د افغانستان په اړه دا مطلب لرو چې د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د امو سیند او بو زیاتوالي له عمله بې کوره شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس دا څرګندونه هم لرو چې اروپای ټولنې ته د ناټو په برخه کې ډاډ ورکړی دی، خو مخکې تر دې چې د غاښونو په اړه نوی معلومات اسمت ساروان در سره شریک کړي، البته وروسته تر دې نه مخکې تر هغه وروسته تر دې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلول.
خبریاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډېرې ګټې لري، تر ډېره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ ته مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مختری وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کمه کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له درو دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
بنفشه وردک پر استولې سمس کلی کې کوم لست چې پاکستان د افغانستان دولت ته سپارل دی هغه د بیرته پاکستان ته ورکړي، ځکه چې د دې په وینا ټول ترورستان په پاکستان کې اوسي او هلته تربیه کیږي. عزیز الرحمن لننګرهار پر استولې سمس کلی کې د ترهګر او روزونکو پاکستان دی، قرباني افغانستان او نور گاونډي هیوادونه. شمسیا شهید زی له میدان وردک نه دی کې د کندهار د ملمسون د بریټ ترتیبونکي اوسم په پاکستان کې سری سترګي ګرځي، نو پاکستان بیا ولې پر افغانستان تور پوری کوي. فرهاد زلاند له غزنی پر استولې سمس کلی کې پاکستان د خپل پیټی پر افغانستان نه وراړوي، تر هغری پد کېده. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کې پاکستان هر وخت د افغانستان پر سرحدي سیمو تیرای کوي، سرحدي ځواکونه باید غاښ ماتونکي جواب ورکړي. میوند کلیوال لننګرهار پر استولې سمس کړي کې افغان حکومت او طالبان باید د بهرنیو ګټو ته ونه ګوري او په خپل منځ کې د سولې په کولو سره بهرنیانو ته غاښماتونکي جواب ورکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د نړیوال امنیتي کانفرنس سرڅنګ د جرمني په مونشان ښار کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر افغان سرتیرو د وسلوالو د برید په اړه څېړنې کوي. ادعا شوې ده چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې ولس افغان سرتیري وژل شوي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه دا خبر نه تاییدوي. په افغانستان کې یوناما هغه چاودنه غندلې چې د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پکې د اتو ماشومانو په شمول دولس تنه ملکیانو وژل شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په دې هیواد کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته په لسګونو ترهګر وژلی دي. د اوکراین ولسمشر وړاندیز کړی دی چې پر روسیې دې د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه وساتل شي. او د ترکیې د شانلی عروف والی وایي دخلته په یو چاودنه کې یو درې کلن ماشوم مشتل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. مخکې تر دې چې د ناټو په اړه د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې خبرې کړو، د افغانستان په اړه یو مطلب لرو. د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د آمو سیند د اوبو زیاتوالي له امله بې کوره شوي دي. دوی دا شکایت لري چې هر کال د آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د دوی لسګونه جریبه مځکه تخریبیږي او له امله یې د هغوی د استوګنې کورونو ته هم زیان رسیږي. مجیب الرحمن حبیب صاحب له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د آمو سیند تخریباتو له امله د دوی د استوګنې ځایونه ړنګ شوي او اوس مهال سرپناه نه لري. د کلدار ولسوالۍ یو اوسیدونکو ملا نظر ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې هر کال د آمو سیند د طغیان له امله د دوی په لسګونه جریبه ځمکه تخریب کیږي او هلاوه د زراعتي ځمکو د خلکو د استوګنې ځایونه ته هم صدمه رسیږي. او که یاد ستونزې ته حکومت پام ونه کړي، ډېر ژر به وي چې د کلدار ولسوالۍ د بلخ د جغرافیا څخه پاک شي. هغه وویل عبدالرحیم د کلدار ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی چې د ورته ستونزې سره مخ دی. دا کس وایي چې د زراعتي ځمکو د له منځه تللو او د استوګنې ځایونو ویجاړېدل سبب شوي تر څو خلک له یادې ولسوالۍ څخه مهاجر شي. د کلدار ولسوالۍ اوسیدونکو په خبره چې که دولت د آمو سیند د سواحلو تحکیمات کار ترسره نه کړي، دوی به د سیند د اوبو د طغیان له امله له ډېرو سختو شرایطو سره مخ شي. ښاغلی عبدالرحیم یې په اړه وویل د موسین ډیر ویجاړی رامسته کړي او اوس هم یو شمیر خلک په ستونزو کې دي. په حمل او سور میاشت کې د اوبو طغیان ډیریږي او که دولت یادې مسلې ته پام ونه کړي، موږ بل نورو ستونزو سره هم مخ شو. په همدې حال کې په بلخ ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې د آمو سیند تحکیمات لویې پانګې ته اړتیا لري او دوی دومره بودیجه په اختیار کې نه لري تر څو د آمو سیند سواحل تحکیم کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو پر شخص شوي پیغامونه خپاره کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړی چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو بشپړ ملاتړ کوي. ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال څو ځله پر ناټو انتقاد کړی و چې له دې سره د ناټو نورو غړو هیوادو ته اندېښنې پیدا شوې دي. د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د خبرو پر مهال جیمز ماتیس په عین حال کې د امریکا د نوې ادارې پر هغې غوښتنې هم ټینګار وکړ چې غواړي د ناټو غړي هیوادونه باید د دفاعي لګښت بار ته په شریکه وشاور کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ د مونشن په امنیتي کانفرنس کې خبرې کولې، چیرې چې اروپایي مشران د شمالي اتلانتیک تړون په وړاندې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د تعهد په اړه روانې خبرې لنګدي اڅاري. جیمز ماتیس ویل د 2014 کال وروسته چې روسیې کریمیا لاندې کړه او د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ راپورته کړ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سوریه او عراق پراخې سیمې ونیولې، د ناټو غړي هیوادونه نور له واقعیت څخه انکار نشي کولی. نوموړي زیاته کړه د اتلانتیک دا تړاو د بې ثباتۍ او تاوتریخوالي پر ضد مبارزه کې زموږ د یو پیاوړي دفاعي دیوال په توګه لا هم مهم دی. د امریکا د دفاع وزیر همدارا سرګند کړ چې متحده ایالات د ناټو پر هر غړي د برید په صورت کې د جمعي دفاع د تعهد د اساس پاړه پښتنه نه لري او زیاته کړه ټول غړي هیوادونه باید د یو ټیم په توګه کار وکړي. د امریکا د دفاع وزیر وویل جیمز ماتیس وایي د دې لپاره چې د هغه ګواښونو په وړاندې چې زموږ تړون ورسره مخ دی مقابله وکړو، موږ باید نه یوازې ستراتیژیک واقعیتونه بلکې سیاسي واقعیتونه ومنو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له کله رسمن د ولسمشر په توګه لوړه کړې نو د ناټو سره یې بشپړ ملاتړ په ډاګه کړی. نوموړی همدارنګ پر دې باور دی چې ناټو اړتیا لري د نن ورځې له ستراتیژیک وضعیت سره ځان برابر کړي څو بااعتماده وړتیا لرونکي او مؤثر واوسي. خو د امریکا د دفاع وزیر وار بیا د ناټو د تړون د غړو هیوادونو لخوا د خپلې برخې دفاعي لګښتونو پر ورکولو ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا ډېر عادلانه غوښتنه ده چې ټول هغه هیوادونه چې د نړۍ د دې بهتره پوځي تړون څخه ګټه اخلي خپله مناسبه ونډه دي د خپلو ازادیو د دفاع لپاره د ضروري لګښتونو په برخه کې پرېږدي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې پوځي تړون په سلو کې اویا مالي بودیجه برابروي. د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې څخه تر یوې میاشتې په کمه موده کې د منشن 350 امنیتي کانفرنس په اروپا، روسیا او نړۍ کې د حکومتونو لپاره یو چانس دی چې د خپلو هغو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي چې د واشنگټن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه لري، هغه پالیسۍ چې د امریکا متحده ایالات به یې په راتلونکو کلونو کې تعقیب کړي. د جمعې په ورځ تر دې مخکې د منشن د امنیتي کانفرنس مشر وولف ګانګ اشنګر وویل دا کانفرنس د پراخې بې باورۍ پر مهال جوړیږي، په ځانګړې توګه هغه بې باوري چې د اتلانتیک د دواړو غاړو ترمنځ د راتلونکو اړیکو په اړه موجوده ده. د جرمني ډیپلوماټ پوښتنه راپورته کړه چې آیا د امریکا متحده ایالات اوس هم غواړي چې یو اروپایي ځواک اوسي او کنه. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ټرمپ بیانونه داسې ښکاروي چې لوری مختلف دی. د جرمني د دفاع وزیر اورسلا وندرلند د منشن کانفرنس ته وویل نړۍ په حیرانوونکي توګه د کړکیچونو او ناورینونو شاهده ده. نوموړي چې تر یو حدې روسیې ته اشاره کوله زیاته کړه ځینې هیوادونه ځواک نندارې ته وړاندې کوي او د خپل نفوذ سیمې په داسې بڼه اړوي چې د نړیوال قانون سرغړاوی دی.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ د یو شمیر هغو ستونزو په اړه شکایتونه اورو چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي کډوال ورسره مخامخ دي. د مسولینو څرګندونې به هم واوري. وخت مونږ نه سم ورزو پیغامونه ته
یا زادی را دو کار کون کو سلام علیکم فضل السلام دا اجرایی رئیس ابو ویلی چې هغه د پاکستان د ماجر په عزت کې راوړي. پاکستان خو د کوم کې هو کې خلک دي ټول وړي کراچی مو په افغانستان کې جنگيږي، نو په عزت کې څه راوړي؟ هغه ته هم دا جنگیان په کار دي چې کوم پراتی او افغانستان جوړنګي راوځي به شي په عزت کې. خدای سره راځي لکه ګلبدین چې راوړ وسه خوندونه چې چوم سړي دی او بوختنه نه منل کېږي. عزت د خدای لاس کې ده، پاکستان لاس کې دی. عزت وای افغانستان به ګوري ګلزار راوړې وړي له پاکستان او سره.
السلام علیکم، زه عمران خبرې کوم د خوست ولایت نغوس ته. دی پاکستان نه راستنه شوی افغان کډوال په دغه کې حضور لرو. اوس وخت کې په دوه میاشتې مو کېږي په افغاني هغه کې خوست ولایت کې چې د حقوقو امتیازاتو د کډوالۍ د اصولو نه بې برخې یو. زه غواړم چې د خوست د لوړو چارواکو څخه دا یو پیغام ورسېږي لوړو چارواکو ته چې د کډوالۍ اصول اجرا کړي. او سلام په احترام.
زما د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې کوم څوک د پاکستان څخه په سنا 87 کې را اوښتی وي او د دنیا والو یعنی د یونسیار والاو او د پاکستان د حکومت په ګډه باندې اسناد ولري او دا څو کاله په افغانستان کې بې سرنوشت بیا سرپنا او بیا مرسته ګرځېدلی وي. آیا هغه سړی اوس هغه اسنادونه څه کې چې په یوه ولایت کې هم سرپنا او ټاټوبی نه لري، هغه مرسته د خوراک شی خو دا په هر صورت چې دغه د سرپنا ځای نه لري او اسنادونه یې په لاس کې وي، آیا هغه سړی څه وکړي؟ نور نو ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه او تشکر. زما دغه پیغام دی د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه چې زما پیغام ورسېږي چې هغه خلک څه ومه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد پاسیم د کندهار ولایت څخه فاصله سرپټمات کې مرشد دی مسافری ماجر غری د دې درسونه وایي. نو زموږ سره ډیر ځل مونږ کیږي په مکتبو کې چې په ساده یاد څو دي چې وایي ستونه لري نمبر نه ورکو کیږي چارڅونه تکړه یې نه کته وس هیڅ ګرسره اړتیا ستلانه. نو دا اوس موږ څو کچات شکایت وکړو تاسو څخه دا ویل نه مو چې دا مشکلات را پکې یې څه په خوښۍ ترته وایم. السلام وسات. السلام علیکم.
زه هم دا غوړی ورور چې دا میرمن د ولایت څخه مزنګ وري دا خلک ګرځ سره ما جاسوی یو اسه د ملکان دورې مو وزغلی دورې مو وزغلی اس انا نه تمال می ضرور نه دی حکومت تفاسه کوم کاری چې هغه د ملکان وړه د شل ځای مزغلی دا شاد د دوه میاوزیا سره د نورمال ساينه ګرځ راغلی نیوشته کوي د خمه حکومت خاص خضر وسه کوم اقدام ده ولسی خلکو سره نه دی معلوم سوی دا نو ډیر خلک سره سړي جمع دي خونه دي. زه محمد داوود د کندز ولایت د چرچ دی ولسوالۍ وسیدونکو یم. ما د اشرف غنی د افغانستان د نور مشرام خیر دا خواسته چې دغه مهاجرینو لپاره د خپل ځایونه په هر ولایت کې وټاکي. دوی درې میاشتې بعد مهاجرین د پاکستان څخه ځي خپل وطن ته. نو په پاکستان کې د وسیدو خوښ نه دي. داسې نه وسی چې بیا مهاجرین لاړ شي هلته د مهاجرینو سرونه وي د حکومت کنداغونه وي او بیا د دوی سره جرګې وو جلوسونه وو نارې وو چغارې وي. وسلام.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل. دا چې د دغو ستونزو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت څخه پروګرام لري زموږ له همکار خان محمد سین څخه به واورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنیدونکو په هیواد کې دننه د بیزای شو د ستونزو د دایمي اوارولو لپاره د جمهور رئیس له وروستۍ سپارښتنې سره سم د یو جامع لسکلن پلان د جوړولو چارې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لسکلن پلان کې د راستنیدونکو لپاره د کارونو د زمینو برابرول، د کورونو لپاره د ځمکو ورکړه، د ښارګوټو جوړول او داسې نور ضروری موارد شامل دي. خاغلی جرأت هیله وخوده چې د دغه جامع پلان پلي کول به د راستنیدونکو په هیواد کې دننه د بیزای شو ستونزې تر ډېره ځای اواری کړي.
پور افغانستان با اعضای تیم عالی امور مخابرات و سطح کردن پلان تحصالی است.
د افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالی کمیسیون ته دنده وسپارله چې لسکلن پلان دی جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنیدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
د دغه وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال دغه وزارت د راستنیدونکو او د بیزای شو د ستونزو د اواری لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې د دولت د اړوندو ارګانونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا د پلي کېدو په حال کې دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال له ډېر زرو څخه تر څلوېښتو زرو پورې کډوال هیواد ته راستنېدل، خو په 2016 میلادي کال کې له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه سباندې 1 میلیون افغانان هیواد ته راستنې شوي چې لومړنۍ مرستې ورته رسېدلې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال هیواد ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری و. دغه دفتر دا هم ویلي چې افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو راستنېدل ډېرې بودیجې ته ضرورت لري او دوی له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې له 400 څخه تر 1500 میلیونو ډالرو پورې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د راستنیدونکو او د بیزای شو د ستونزو حل ته د اوږدمهاله پلان د جوړولو خبرې کوي چې د ولسی جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي وایي چې حکومت باید د دغه پلان له جوړولو د مخه د راستنیدونکو او بیزای شو د ستونزو کمولو ته بیړنۍ مرستې او امکانات برابر کړي. د ولسی جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي نذیر احمد احمدزی آزادي راډیو ته وویل
دا پنځلس کاله کېږي برنامو باندې عملي جنبه مونږ نه ده لیدلې. اوس پیلن چې له پاکستانه دا رقم ته له ایران را روان دي، په دې زمي کې په ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. لس کلنه برنامه صحیح ده، طبعا یو مملکت باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسي کارونه ورته پکار دي. یو کال اوسو تر اوسه پورې نمره خو څه کوي، حتی د یوې خیمې باندې مونږ نه قادر شوي چې دوی لپاره یوه خیمه ورکړو.
افغان چارواکی وای د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې بیکاری او لیو ولایت بل ته د کورنیو کډه کیدل بل عمده ستونزه ده. دوی وای د نامنیو د ورکولو لپاره ټول امکانات په کار اچولي او د امنیت لټینګېدو او د دغه لس کلن پلان له بشپړېدو او عملي کېدو سره به شته ستونزه هم اواری شي.
راپور مو اوریدای اوس هم از تاسو نور پیغامونه ته ورځو چې پر بیلابیلو مسایلو مو را لېږلې دي.
بلی السلام علیکم، زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره سای سره په تماس کې یم. ما وروره د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ کې وروره دا ول ورونه ډیر لوړ دي. د کندهار ولایت خصوصا په کندهار ولایت کې بیا په میوند ولسوالۍ کې وروره زه د کندهار ولایت د والی صاحب او د نور ټول مشران څخه اله ورزلرم چې دا کوم ځوانان د خارج تر روان دي او د دینانو او د کدا وګړو کې د فرانسې او د تدامن کې په دریاګو کې غرکیږي او دا وګړي د ځوانان چې ګرد ما حجرت په ستونزه اخته دي. دا سین څخه وروره ته 12 لکه 10 لکه دی او غریب سړی د دې واسو په ان لري خامخا وروره داسې یو مشکل ته خپل ځان ورکی وروره کا ته موږ هرمر وروره موږ روزانه چې د متوتن کې درې سره پانی د وروره هر سړی خپل د کوه گزاره او دغه کولای شي او نو دا نه کولای چې بار بیا دغه 12 لکه او 10 لکه خپل ځان څخه ورکی وروره د بیا خامخا بار مواد مخدر ته مخ کوي یا وروره نشي توک ته مخ کوي یا بارې نکیږي یا به دې وروره د یونان په اوبو کې به ډوبېږي مهاجرت ته به مخه کوي. زما وروره زه د ټول مشرانو څخه دغه د داخلي وارجو لرم چې دغه ته یو قانوني حد کښېښول سي. دا بېخي د اسلام او د اسلام او د شریعت او د قانون څخه وتلې خبره ده. دا د هېڅ غریب ورور په واسطه نه ده، پر وروره نورم د شایسته احمد نسم. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاجم خان حمدر بن زبراله د کلاشر اوسیدل کم د څلور ورځې کېږي چې د کندهار شته د کابل کندهار مولوی اداره کې بند پاتې يم. نه سړکونه جوړېږي، نه پلچکونه جوړېږي، نه پلونه جوړېږي. دا ولې زموږ تاسو په ولایت کې له کابل د کندهار عمومي روډ لاره وخت نه وخت له دغه سیستم سره خامخا کېږي. دغه د کابل چې دي په څلګونو کسان مسافر دلته شادریش پکړي، شادریش پکړي، چایش پکړي. موږ غواړو له دولت څخه چې له کابل تر کندهار پورې غځېدلې سړک د پلچکارو د ماتو سړکونو د ماتو دې څخه رغونه وکړي روغې کړي او کله چې کولای بیا دې د خلاصو له هغه متوانانو پیسې نه اخلي، نه کې پیسې نه اخلي او غاډې نه اخلي. نو موږ ته دې پرېږدې موږ په خپل جوړو، موږ په خپل رغو، موږ په خپل سمو. نو نن دا شو وخت نه نیسم. د خدای په امان. لا ازادي راډیو زنده باد. موږ هر پیغام تر هغه خپل جوړه سوال ده چې موږ غواړو.
سلام علیکم. ازادي راډیو څخه یو جان مننه دا یو پیغام درمه چې د نوزاد ولسوالۍ خلکو ته د کار پیدا شي. ازادي راډیو څخه یو جان مننه زه شوري خبرې کوم د نوزاد ولسوالۍ څخه. دا یو پیغام سره رمه چې د ازادي راډیو کې د ازما پیغام نشه چې اسمانو زوري ری وسلام.
بلی السلام علیکم، زه محمد وکیل د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکه کې یم. ما د محمد ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله څخه دا هیله ده چې زموږ په روزګان ولایت کې د مخابراتو شبکو سیستم ډیر کمزوري شوی دی. زموږ د دوی څخه دا هیله ده چې دغه سیستم یو څه فعال کړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه له یمن ولایت څخه سفر پاړی کوم. نو زموږ په دغه کې په ولسوالۍ کې د نوی ولسوالۍ کې ډیر بارانونه شوی دي. وعلى جزم الفرق جزم الفرق مرسي ويكي. والسلام.
بله السلام عليكم، حكي عرض هلمند ولايه سنگين دو ولسوالي ستا شزنگم ورور هلمند دو والي سزمز دا خواهشي چه دا توري اينه چه دا سرگ و سليري كه دلت عروزه فلس هاو ملکان مري. موز نه طالبان نه دا پنجاتان اغا محترم کارمان صاحب لاو منل چه دا ملکان مړ دي. تا ولې دا توري عینک پر سترګو ایښې دي چې ملکانو مرګ ژوبله نه مني؟ دغه حاجي صاحب کور یارلس کاسه شیدان سو د کاری په کور کې اته کاسه شیدان سو د ابل په کور کې یو کاسه شیدان سو ته ولی سترګې دې د شپټې نیولې یار دې سم داشنی سترګې والسلام
باندې ته هم سلامونه ونې کې کرامات می ومنه محمد یو څلوا کې د فرا ولایت څخه د موږ په فرا ولایت کې د خپل ول جوړې جوړې د فرا بخشابات باندې فرارود بخشابات بند نو تا او وکړی چې تر اوسه پرې کارم نه دی شروع شوی د فرا والے ویل دي چې موږ یې کار شو کړی دی یعنې تاسو باور وکړی چې تر اوسه پرې دې کار راځي خاص نه دی شروع شوی زما یو خلم دا ته چې افغانستان دی که تر اوسه د طالبانو ورونه دي که ځینې دي زه ودې څه خوښ کوم ځکه چې پپل په د ایران په دغه کې کټه دي خپل افغانان ورونه دلته تر کوښښونه لاندې کې چې د فرا باندې جوړ شي ځکه چې تاسو موږ د فرا یو ادوالو کټالب دی ک هر څوک دی چې هر ورور به کولس ته تیس باور وته چې دلته ټول غریب خلک دي حیال ته د ماشام نورې هم باور وکړي چې موږ نو څه پیدا کولای په شوا ځواني کارونه نه ست بیکاری دي چیرې دا د فراد او جوړ سي باور وته چې دا غبا د منځکا به د ځکه کده بکوا د شتې کده ټول د فرارو دي که هر ځای من باور وکړم چې دا به کټلې کول زار شي.
هلو السلام علیکم ولایت زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ نه میاړي کنيولې ده خاک افغان ټول ولسوالۍ کې نیو چې مرکز لرو نه دي روغتیاي خدمات یو شای لرو باید په دې عقل کې شتامه خاک افغان له خلکو سره یو مشوره یو مرسته وکړي په ټول خاک افغان ولسوالۍ کې یو قابلیت ډاکټر موږ نه لرو د ډیرو سخت مشکلات سره مخامخ یو دلته راغلی هغه د ډاکټرې له مریض له زر 2000 پیوړي خلک دومره غریبانه دي ولاکه مخامخ پیدا کیږي ګیس ګیس پیدا کیږي و سلام له ازادي راډیو نه ډیره مننه دي ما پیغام چې اتمن نشر شي په احترام.
الو سلام علیکم زاد الولید غزیر قوتانه سره زابې دې ته دا پیغام کړی چې نن د څنګه د کندهار سره ورسېږي دا غوښتار دوباره کې او فدايغم چې ور د غزیر قوتانه سره شو سوي حکومت غوونه به پروادي کسوم ترام ولادي څوک یې خېز په خپل دې د سړي چې ما ځای متر ولایې شه هغه څه دانه چې ویلې نو وخت سره دې شي چې هغه د له وبا شکلې څنګه مقران خلاص نور خلاری نه صفاقه یې صدونه قدر خو دې چې دا غل الله دا مکر نه شکل لا دا مستان څه ته ودرې نور لا راي لا کې څنګه په خلاص وسلام.
زه نور ګل شفق د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د سربن کلی زخه د سرپ تماس کیم. زموږ د خاک افغان ولسوالۍ لارې انتهایی زیات خرابې دي ټولې بارې دي د بیا سړکونو بیا خبر وکړ سوي د هغه اوس په دابارو زاوارو کې نړیدلې دي نو لهذا ورته ځل واوښتلو او د هزار کلی خراب دي یو لودر غواړي چې د لودر څیرو مصرف حکومت په غاړه واخی ان شاء الله تعالی دا ټول لارې زغیږي باید په دې ولسوالۍ کې بیا رغونې کارونه شټک سي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه حسن خالق اندرام راته معروف سوالی سره تاسو ته تماسم سماره نور فول شوال صداه دې سمره معروف به معروف سره کې ډیر زیات خراب دی دوه واره مزه سره دې زیات پیسې او باید پر وای خوري نو موږ دې دوه کنټرول دې په څلور غاټو کې نه زما نور فول شوال صداه دې سره راپور کې والسلام.
زه مقبول جګړنی او دې زمو نو اوسنی ورسین پرکی اپسارینا زمو یو روز زخمی شو بل اخیره په خیر کتا شو او دا هغه د تقاوت په خاطر باندې لاړم امیر شوزی تقاوت ته جن تا او خلکو مونږ سره ډیر بد بد خرج وکړ ډیر هغه په خیر کتا شو زلا سره ورکړې هغه مونږه تقاوت په سی وختلې مونږ ته پیسې نه وي نو نو په چیرې انکه مونږه تقاوت دا مسلې نشي ځکه انته کمپیوټر کار او هغه خپل سرویس په څه څه خبره وکم خبره نه کوي مونږ ته سینې لري ظلم روان دي د خدای په لحاظ قرآن په لحاظ زه نه کې بلای ځلنه ما او څه مونږ نو نه کوي خدای نه نرم او دا خلک مونږ څه په اړه څه وکم نو دا دا څه څه نه دي دا تاسو نه عارف یو خدای ته امام.
زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته درول کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مورست تاسو شهادت غواړم مجھے زابل ولایت
د نورک په سیمه کې نورک یعنی له مرکز در شاجی ولسوالی پورې سړک په دوه اندازه خراب شوی ده. ټول موټران تقریبا په دې سړک کې سیګارو نه پاتې دي. دا ورک شاپ ته ځي. نو زه له محترمو مسؤولینو څخه هیله کوم چې دغه سړک ته توجه وکړي. ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم، عاطف الله رضابل خاک افغان څخه خبره کوم. له خلکو څخه هیله کوم چې د سړکونو په تورولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا یوازې د حکومت په وسه نه ده، نه د هغو وظیفه ده. دا د دې یو مسؤلیت دی چې دا کار دې په مخه وکړي ترڅو د نورو مسلمانانو لپاره اسانتیا شي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه رحمت زابل له خاک افغان ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو کچه راکمه کړي، ځکه چې څنګه کې ډېر تلفات رسول دي، باید تلفاتو مخه ونیسي. سلام.
زه غواړم چې په افغانستان کې ډېر کامیابي راشي او د افغانستان وطنوال ډېر وسا شي او د جنګو څخه په امان شي. ډېر جنګونه شوي دي په افغانستان کې او زموږ ولسوالي ډېره سخته محاصره ده، او ودې ته خپلو کارو ته نه وي خلاص. حکومت دا غوښتنه ده چې دې ته په دغه ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي او طالبانو ته ماته ورکړي. وسلام.
سلام علیکم. دا بیا هم ضرور راغلی ورور ولته نو خپل مو سره مرسته وکړه، نه دا وکړه نه ها وکړه. کوم یمو در بازار دی او موږ ماجر راغلی، نه خاص لور نه خوراکي مواد لور نه دالور. کوم یمو دولت د لاس مړس په کندو ولایت ځګیږي. دوی چې څه کوم کاری مو سره نه کوي چې نو کول لږ ډیر کومه کا سره نه حکومت کې نه عوام نه رعایت کوي. موږ څه وکړو؟
سلام علیکم. زه سجما تخار ولایت اوسیدونکی زمون علا ډیر خراب نی ماجر د پاکستان راغلی یو. ډیر در په در یو ز پر سی را خورا کې واده تر سوالې نه بل سره غلی نه ګرم لباسونه نه یو شین در په در خاک بسری. موږ سره دولت نه موشو نه چې کومه کړې. خدا حافظ. السلام علیکم.
مینه نور ستاسو ټول شکایتونه مو واردل پدې هلې یو چې چارواکو هم ریدل وی او هر ستونزې ته پاملرنه وکړي او د حل لپاره یې اقدام وکړي. دغه راز مننه کوم د خپل همکار تای روشان څخه چې ستاسو د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره ډیره همکاري کوي. مخکې تر دې چې د خپل پامنې وکم دا یادونه کوم چې دغه پروګرام یوازې ستاسو دوستانو د راغلو تماسونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. بیا هم د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې درته اعلانو در سره ویلې کی مشته زنګ وي او خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي. ازادي رادیو خبروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بدر تپخوم